Radio. Radio Azadi.
له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي په وروستیو رسمي خبرو کې د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د اوربن موضوع نه ده مطرح شوې. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو توان لري، خو باید په عصري تجهیزاتو او وسلو هم سنبال شي. السلام علیکم، د سهار اووه بجې دي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله، زه رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1349 لمریز کال د سرطان 19 نیټه ده چې د 2015 کال د جولای له 10 سره برابره ده. نن د روژې د مبارکې میاشت درویشتمه ورځ ده. دا نیم ساده خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیانو پوځي مرسته غواړي. او په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي چې توافق لور ته پرمختګ شوی، خو د خبرو د کامیابۍ نښه کمه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او کنه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره کړنلاره تبدیل شي، او په دې موافقه وشوه. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه دی با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېره پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدل تضمین کړي، دوی اوربند ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي او پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نور الحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې پرون په بلخ ولایت کې وویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا ده.
ما می کشورای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم، گفتیم مردم ما خود برتون سپر
دی. وای مونږ د افغانستان ګاونډي هوادونو ته سفر وکړ، هوی ته موویل چې د مونږ خلک تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکو چې زمونږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي، نو تاسو مونږ سره پوزیم راسته وکړئ. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفان د نوم او جغرافیې په بدلون غواړي چې جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي. د حکومت اجرایی رئیس د فرخوندې کورنۍ د وژل شوې فرخوندې کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د 400 ګرامو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید بدله کړه. د اجرایی رئیس د وین مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د فرخوندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه کړې چې حکومت به په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي. په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی دی، خو د خبرو د بری ډیره کمه واقعي نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل موږ زګ دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ کچېرې جدي تصامیم ونه نیول شي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دا وی مونږ خو بتل د مذاکرې د میز شاته ناست نه یو. بلخو د اروپا اتحاد د بهرنی سیاست مسؤل ویل چې توافق ته نږدې شوی، خو کچېرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهم تاریخي او سیاسي پریکړې ونشي موږ به کوم توافق نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل چې تر هغو چې ضروري وي توافق ته رسیدو لپاره به د مذاکراتو د میز تر شا ناست وي. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړ. دغه اوربند نن د یمن په وخت د ورځې په 11:59 نافذیږي او د روسیې د مبارکې معاشې تر پایه به دوام کوي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې یمن د بیړنۍ انساني مرستې دریمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نېټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود فیصل چې 40 کاله یې دغه مسؤلیت تر غاړې او د 15 کلنۍ په عمر وفات شو. سعود الفیصل د یوې نا اعلان شوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغه چې په 1950 کال کې بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، د تیرې اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله. وروسته عادل الجوبیر چې په امریکا کې د سعودي سفیر و، د هغه پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلای وای وای په وروستیو رسمي خبرو کې یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د طالبان لخوا د اوربند موضوع او پیشنهاد نه دی مطرح شوی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف نیز بیاید.
ولسمشر اشرف غنی د شنګای په سازمان کې د ګډون لپاره پروسه کې دی او د چارو کارپوهان وایي چې د شنګای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان امنیتي اندېښنې خپل اندېښنې ګڼي.
دا د شنګای کوم هیوادونه چې دي، دوی ټول د دې موضوع نه خبر دي چې که چېرته په افغانستان کې داعش رشد کوي نو د دوی هیوادونو لپاره به ډېر یو لوی ګواښ وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وي د افغانستان شمالي ګاونډیان باید له افغانستان سره پوځي مرسته وکړي. د خبرونه په پا پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو موضوع هم تعقیبو او د ژوند رنګونه بیا د خبري مجله په پا پای کې. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د ایکسپریس ټریبیون پاکستاني ورسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستي غونډې څخه د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله ویلي دي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت څه ندی مطرح شوی. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
فیض الله زکی ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړو خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینی لار غني او که یې غني نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوه دوامدار تګلارې تبدیل شي او په دغو مسایلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دی.
چین اداره چین مسئله مطرح نشده، اما د هیڅ تردید نه است چې هدف هر مذاکره
دغه څه کوم عبارت یا مسئله مطرح شوی نه ده. خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه څه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکو غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
په راپور کې مو وریدل چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي افغان پلاوی وایي په دې وروستۍ رسمي خبرو کې د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د طالبانو لخوا د اوربند پیشنهاد نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له څو اجنډاو سره د شانګهای په غونډه کې ګډون کوي، د چارو څېړونکي وایي امنیت هغه موضوع ده چې افغان لوري ورته لومړیتوب ورکوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه به نویو ګواښونو ته په کتو دا ځل افغانستان ته ډېره پاملرنه وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دې کمیسیون له غړي عبدالقادر سازی وطندوست سره د جمهور رئیس غنی د دې سفر او د شانګهای سازمان غونډې په اهمیت مرکه کړې. ښاغلی زازی وایي
په فعلي حالاتو کې چې نوې ډېرې شومې خرابې پدیدې یا توریزم سره مخ شوی دی چې هغه د طالب تر څنګ اوس داعش په نوم هم ورځ په ورځ را زیاتېږي. په داسې حالاتو کې شانګهای کې د رئیس جمهور ګډون او بیا د رئیس جمهور وینا هلته زه فکر کوم ډېره مفیده به تمام شي، خصوصا چې دا د شانګهای کوم هیوادونه چې دي روسیا، چین، پاکستان، ایران، دا د مونږ غونډي هیوادونه د منطقې هیوادونه چې زمونږ دوی ټول د دې موضوع نه خبر دي چې که چېرته په افغانستان کې خدای مکه داعش رشد کوي او تروریزم رشد کوي نو د دوی هیوادونو لپاره به ډېر یو لوی ګواښي.
افغان لوري باید په دې غونډه کې کومې غوښتنې مطرح کړي؟ په داسې حال کې چې جمهور رئیس د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا هم ګوري، د افغان لوري عمده غوښتنې باید څه وي په دې غونډه کې؟
لومړی غوښتنه خو همدا ده چې د دې شانګهای چونوس مونږ مېلمانه یو په دې سازمان کې، دا که عضویت واخلو دا به مونږ لپاره ډېر څه شي. دا یو. دویم دا چې ټول نه مهم د مونږ لپاره د تروریزم په ضد باندې جګړه ده چې اوس ما مخکې اشاره ورته وکړه چې طالبان وو د طالبانو تر څنګ باندې یو بل لوی ګواښ چې هغه داعش نومېږي، هغه هم متاسفانه د افغانستان پولو ته او د افغانستان ولایتو ته راورسول، خصوصا شمالي سرحداتو ته ورسول چې هغه همدغه د شانګهای هیوادونه به ترې تعدید لاندي. دویمه غوښتنه باید همدا وي چې دوی په ضد باندې مبارزه کې، د دوی په جګړه کې موږ سره همدا شانګهای هیوادونه را سره ودرېږي، عملاً را سره په دې جګړه کې برخه واخلي او موږ سره کومک وکړي، د موږ امنیتي نیروګاری چې دي دوی سره یا امنیتي ځواکونه دوی سره عملاً دوی همکار اوسېږي او تجهیزات، نظامی تجهیزات او مالی امکانات ورته ورکړي، ترڅو چې موږ وکولای شو چې د دغه شومې پدیدې صحیح جګړه ورسره وکړو، پرې نه دو چې په افغانستان کې یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه ترې تعدید لاندې راشي. دریمه موضوع هغه اقتصادي موضوع ده چې هغه بیا بیرته تړاو لري د امنیتي موضوع سره، ترڅو چې امنیت را نشي او ترڅو چې دغه توریزم ختم نشي، فکر نه کوم د موږ غټې اقتصادي پروژې چې کوم د شانګهای هیوادونو سره موږ لرو، یکه ټاپي پایپ لاین چې دغه پروژه یا د ابرخوم لارې چې نورو هیوادونو سره موږ وصل کې یا د وور پټلې لارې، دا چې ترڅو امنیت نه راغلی فکر نه کوم دا پروژې صحیح عملي شي.
بلې زازای سه محترم، لکه تاسو چې ویلې چې د سیمې حالات څه تغییر موندلی دی، خو دا چې جمهور رئیس لومړی په دې غونډه کې ګډون کوي او لومړی سفر یې روسیې ته دی، ستاسو په اند د شانګهای غړي هیوادونه به افغانستان ته دا ځل په کوم نظر وګوري؟
زه فکر کوم شانګهای هیوادونه سکاله یا دې غونډه کې یو څه به زیاته توجه وکړي، ځکه ما مخکې اشاره وکړه چې چېرته په افغانستان کې تروریزم خدای مکه رشد کوي او خصوصا د داعش نوې پدیده ده دا رشد کوي، نو دا د شانګهای هیوادونو ته ډېر زیات زیان رسولی شي. نو فکر کوم دا وره کې دغه موضوع باندې بحث وشي او شانګهای هیوادونه فکر کوم چې دا ځل به یو څه افغانستان ته پام وکړي او کوشش به وکړي چې د دغه شومې پدیده مخنیوي وکړي. نو دا به وګورو چې د منګولس مشر څومره کولای شي چې دوی باندې داسې وینا وکړي، دوی ته داسې قناعت ورکړي چې دا جنگ یوازې د افغانستان جنگ نه ده، بلکې دا چې کوم ځای نه دا جنگ راغلی ده او کومه پروژه چې د کوم خوانه را روانه ده، دا یوازې افغانستان ټارګټ نه ده، په دې کې د شانګهای ډېر هیوادونه ټارګټ دي چې په هغه کې روسیا هم یو هیواد ده او چین هم پکې ده او څنګه کې دا زموږ نور ګاونډي هیوادونه هم دي. نو فکر کوم دا ورته باید ډېر پاملرنه وکړي.
په شانګهای سازمان کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون او د افغانستان په اړه د غونډې د جوړېدو د اهمیت په باب مو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي څرګندونه واورېده.
خبری مجله اوري
و بجې او 15 دقیقې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډی سپا مو کړی. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. د حکومت اجرائیه رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه کړې چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي چې توافق لور ته پرمختګ شوی دی، خو د خبرو د کامیابۍ ډېره کومه واقعي نه ښکاري. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړ. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت وانول چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاهزاده سعود الفیصل چې سلویخت کاله دغه مسؤلیت تر غاړو د 15 کلنۍ په عمر پرون وفات شو. نیویارک ټایمز او یو شمیر نورو لویدیځو رسنیو او خبرونو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په باب مقاله خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دای د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. ورسپانه وی په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوه، په کابل کې پاړه خوشبيني زیاته ده او آن د بخانی ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د اقداماتو جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي د خبرو فضا هله بخون کې واداسي چې په پای کې دواړو لورو یو بل پخې کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشار یو وسیله وه. رسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغیز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغیز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د سرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوی تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولې ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یوه جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکي مرکز مشري کوي لخلې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوي کنه، په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنې تر نسکورې دوروسته د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانه وای سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سرم لیوي، خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خندو نشته. د ګاردن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو پاړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په ورمچ کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغون کې رول پاړه شکونه موجود و. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتې پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې، خو وايي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی خایي ونه شي کولای افغانستان کې بشپړ سوله راولي، ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړي.
دا کورنۍ چارو وزیر پرون شمال ته سفر درلود او د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري او د هغوی د ځپلو لپاره لا نورو تجهیزاتو او مرجنو وسلو ته اړتیا لري. مجیب رحمان حبیبزی په مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامنی د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقوړونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیری د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده. بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړې.
هغه د شمال زون په نام نه یو کې د مخدره توکو د قاچاقوړونکو لاس تخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي ترڅو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي ترڅو د لسلور نیویم کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د لمنځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې ترڅو د یلس سلور نویم کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځه تلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبار ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنګای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې او فخر ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شریف به د غونډې پاښه کې د افغانستان، روسیې او هند له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفر موخه د شنګای اصلي او څارونکو غړو هیوادونو د مشرانو په 15مه غونډه کې برخه اخیستل دي او زیاتوي چې ښایي پاکستان هم دا ځل په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوي چې صدر اعظم نواز شریف به د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په سیمه کې د سولې او امنیت او د نوو سیمه ییزو اقتصادي هڅو په اړه د دغه سازمان له ځینو غړو سره خبرې وکړي او همداراز به د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او د روس او چین له ولسمشرانو او د هند لومړي وزیر سره جلا جلا وګوري او په یو شمېر مسایلو باور سره بحث وکړي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون کوي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د شنګای د همکارۍ سازمان او دا ډول نور سازمانونه د سیمې د اقتصادي، سیاسي پرمختګ او امن لپاره اړین بولي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې باید دغه سازمانونه غړي هیوادونه په غونډه کې ګډو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
سیمه ییز تنظیمونه دي، ارګانونه دي، د دې ډېر زیات اهمیت دي، خو بشد د دې چې دغه تنظیمونه خپل منځ کې دومره مرسته او تعاون او ورورولي مخکې بوځي چې هغه په نتیجه کې چې دی نو د دې ملکونو منځ کې ډېر زیات د خلکو تګ راتګ زیات شي، یو بل سره کومک زیات شي، بل دې ملکونو کې چې کوم مسایل دي هغه مسایل حل کولو لپاره چې دی نو په ګټه
صدر اعظم نواز شریف په داسې وخت کې په روسیا کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په حاشیه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د چین او روس له ولسمشرانو او همداراز د هند لومړي وزیر سره ګوري چې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب او مرستې په لومړي ځل د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې. ایمل خټک وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بعد نواز شریف د خبرو په سر کې ځای لري.
دا قسم ملاقاتونه یا دا قسم واقعات چې دي نو دا داسې نه چې بې ځایه وي یا بې وخته وي، دا سنجول کیږي د دې وخت ډیر مهم وي د دې کې بینو ماحول ډیر مهم وي دا شنګای کې چې کومه غونډه کیږي مشرانو دغه ملاقاتونه کیږي یا د دې غیر رسمي یا رسمي ملاقاتونه کیږي او پاکستان دا کوشش کوي چې هغه
د یادونه ورداشت د پاکستان صدر اعظم شریف روسیې ته تر رسیدو وروسته د بریکس غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د امنیت او سولې په موخه د تروریزم په ضد جګړه پیل کړې او په دې لړ کې باید ټول هیوادونه د یو بل مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي، د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو د دغه توافق په حق له خبرداري ورکړه ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا غولول کیږي. سلطان محمد سرور په دې حق له د ازادي راډیو د خبري مرکز رپورت وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوی بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی خو د ترسره کولو لپاره سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلاوی مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړې دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لری کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لری یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راتوي؟
زما نوم شعیب ده، د دې فارماسیست په توګه کار کوم.
د تحصیلات مو کومه برخه کې دي؟ یعنی الیس دکړې مو کړې دي؟
بل الیس دکړې مو کړې دي، میهان پنتون کې مو فارماسي وایلې.
اوس فارغ یې که عمل کوي؟
اوس فارغ مو فارغ شوی.
تاسو په نظر مثلا څومره ضرورت چې سړی یو دواخانه کې کار کوي باید فارماسیست اوسي، یعنی مسلکي شخص اوسي؟
او دا خو باید یو زوره خبره ده چې یو دواخانه کې څوک کار کوي باید مسلکي نفر دواخانه کې اوسي، تر اوسې غلط دواګانې ورنه کوي او څو بیا دا غلط ډیزرت ورکوي او مریض نشي کولی چې په خپل هغه علت باندې پوه شي، نه نتیجه نه ورکوي دواګانې. او بیا ډېر خطر هم لري، کوم بعض دواګانې ډېر خطرناک دي، کوم مریض ته ورکړي لبه یې نیولی شي.
بیا پانتون کې وی مثلا فارماسي مو ویل هلته سره کوم عملی کارونه کول، دوا جوړول، چې سره کوم فارماسي واسطه
دی افغانستان پنتن نه خدل ډون پښته پند کړای سي د عملی کارونه کې هټ باز باز کارونه عملی او باز نظریانو کې ان شاء الله خدای دونو کې افغانستان پنتن پښته پند کې ټول عملی کارو سي نو دا به مسل تخوي.
یعنی هغه درسونه چې مول واسطه او اوس چې دلته دوا خانه کې طبقات لري امغه چې شم ویلی او اوس عملا کار کوي
او دا ډیر خدای سي باز ک پنتنان نس درس ور کوي هغه مطابقت کوي بعد پنتن سیراجی دا جیت سی اوچو پجفاو کې ډیر ځات مطابقت لري دا واګان سره
ځوان څنګه تیریږي؟ دلته چې کار کوي عاید مخده ژوند روزانه ژوند په تیریږي
او نو خو شکر دا روزانه عاید د نو کوي نو دلته مکه باز خو ماشونه دی ډاکټر صاحب دی موږ رئیس صاحب دا خو ماشونه ور کوي او نو وخت تیریږي شکر نه.
به څنګه دا کورنۍ کې کورنۍ مسولیت هم ستاسو په غاړه ده؟
بله بله، د کورم چارې د موږ په غاړه دي، د خپل د کور مسیر هم نو اوس د مسولیتونه ټول ما په غاړه دي. کور
تاسو په نظر مثلا یو ځوان چې کار کوي، کنه تاسو خپل کار کوي کورنۍ ته مثلا تیاغوی لپاره کار کوي پیسې ورته غړي څومره د خوشحالتیا احساس کوي چې تاسو د غوی لپاره د خدمت جوګي
دا خور ځوان به ته احساس ولري چې خپل کار کوي خپل خپل ماشت غوی غډيري خپل او خدای او ځانته لذت لري نو دا ډېر کار دي سیار ځوان یو مسلکی ځوان یو باشکې تحصیل کې کار کوي دا خو ما په نظر ډېر خبره
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده دوهمه سهارنۍ خبرې